ماشام شپږ بجې شپې د ازادي راډیو ماشامنی خبری مجله زه احمد شیبر وړاندې کوم. السلام علیکم. په روانه خبرونه کې د امریکا د ولسمشر څرګندونې خبرو چې وایي د القاعده پر ضد جګړه باید د ډیورنډ د کرښې هاخوا ته د پاکستان لور ته پراخه شي. د امریکا د یوه پخواني ولسمشر څرګندونې هم د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه په روانه خبرونه کې اورېدلی شي، خو تر هر څه مخکې له اجمل ان څخه د دې ساعت خبرونه اورو.
ولسمشر باراک اوباما وی افغانستان ته د نورو ځواکونو د استولو په اړه اعلان پریکړه وکړه چې لومړی د افغانستان او سیمې لپاره د واشنگتن له ستراتیژۍ ځان مطمئن کړي. د پاکستان امنیتي ځواکونه وی د افغانستان پولي ته نږدې په سرحد ایالت کې د وسلوالو دوه حملې تیر شپه په شاتم بولي. او د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد وی د نړۍ یو هیواد هم دا جرأت نه لري چې پر ایران حمله وکړي. بشپړ خبرونه واوري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي افغانستان ته به د نورو ځواکونو د استولو په اړه هله پریکړه وکړي چې لومړی د افغانستان او سیمې لپاره د واشنگتن له ستراتیژۍ څخه ځان مطمئن کړي. اوباما په یو تلویزیونی پروګرام کې ویل په دې لړ کې له خپلو امنیتي سلاکارانو څخه جدي پوښتنې کوي. د امریکا جمهور رئیس د دوشنبه په ورځ د څرګندونې وروسته لاغې وکړي چې امریکایي مطبوعاتو په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د قومندان د څېړنې د سیریا او پټ راپورټ ځینې برخې په ډاګه کړي. جنرال مکرستل په دې راپور کې ویلي چې که افغانستان ته نوي ځواکونه وانستول شي نو نړۍ به په افغانستان کې ناکامه شي. د امریکا د دفاع وزارت له دمخه سکاله افغانستان ته د نورو یو ویزرو سرتیرو د استولو امر کړی چې په دې سره به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 8200 ته ورسیږي. بلخوا د کاناډا صدر اعظم سټیفن هارپر دفتر ویلي دوشنبه په ورځ نه وخته دوی ویلي چې کاناډا به حتی د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم له ده څخه په راروانه اونۍ کې د ملاقات په ترڅ کې غوښتنه وکړي چې افغانستان ته به د خپلو ځواکونو د ماموریت اوږده او پراخه نه کړي. د کاناډا د صدر اعظم ویان د دوشنبه په ورځ له خبریالانو سره د خبرو پر مهال ټینګار وکړ چې هیواد به له افغانستان څخه خپل سرتیری په 2011 کال کې وباسي. کاناډا په افغانستان کې 2500 سرتیری لري او له 2001 کال راهیسې په دې هیواد کې ټول ټال 130 کاناډایي عسکر وژل شوي دي. د ایتالیا د دفاع وزیر وایي هیواد په پام کې نه لري چې افغانستان ته نور سرتیری ولیږي. د ایتالیا د دفاع وزیر د څرګندونې یوه ورځ وروسته لاغې وکړي چې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال سټینلی مکرستل خبرداری ورکړ چې که د هیواد ته نور عسکر وانستول شي نو نړیوال به د وسلوالو طالبانو پر ضد روانه جګړه وبایلي. ایتالیا دغه راز پرون ورځ د هغو شپږو ایټالوي عسکرو په مناسبت ملي ماتم اعلان کړی و چې د تېرې پنجشنبې په ورځ په کابل کې په وزن وژونکي حملې کې ووژل شول او مړی یې پرون په ایټالیا کې د دولتي مراسمو په ترڅ کې خاورو ته وسپارل شول. د ایټالیا د دفاع وزیر وویل مخکې له دې چې افغانستان ته د نور عسکرو د لیږلو په اړه پریکړه وکړي غواړي د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا څېړنه په دقت مطالعه کړي. نوموړي په دې ټینګار کړی چې ناټو نور مهمو غړو د ایټالیا په نسبت د دې تړون ماموریت ته لږ عسکر ورکړي او ځینې خو یو عسکر هم نه دی استولی. د ایټالیا صدر د دفاع وزیر همدارنګه ویلي دي چې نور هیوادونه هم په دې ماموریت کې باید د مرستې لاس ورکړي. د امریکا پوځ وایي د دوی یو سرتیری تیره ورځ د افغانستان په جنوب کې د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې وژل شوی. هم پرون په هلمند ولایت کې یو برتانوي سرتیری هم په یوه چاودنه کې وژل شوی. په افغانستان کې سکل په بومي چاودنو او نورو پیښو کې د بهرنیو ځواکونو او وخت تلفات تر بل هر وخت زیات شوي دي. د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي د افغانستان پولي ته نږدې په سرحد ایالت کې د وسلوالو دوه بریدونه تیر شپه په شاتم بولي. پاکستاني ځواکونه وایي په دې حملو کې چې په جنوبي وزیرستان کې پر امنیتي پوستو شوي 14 وسلوال او یو سرتیری وژل شوي، خو پاکستاني طالبان ادعا کوي چې په دې بریدونو کې 45 پاکستاني پوځیان وژلي. د پاکستان پوځ دغه راز په شمالي وزیرستان کې هم د وسلوالو سختریزو پر ضد د عملیاتو خبر ورکوي او وایي 8 تنه وسلوالي وژلي. د پاکستان د پوځ دغه ادعا کوم خپلواکي سرچینې نه ده تایید کړې. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد وایي د نړۍ یو هیواد هم دا جرأت نه لري چې پر ایران برید وکړي. احمدی نژاد د ایران او عراق ترمنځ د 1970 کلونو د جګړې د پایل د لمانځلو پر مهال پوځي پریډ ته په وینا کې چې دولتي تلویزیون خبرو ویل د ایران وسلوال ځواکونه به هر هغه لسونه پرې کړي چې پر دغه هیواد برید وکړي. امریکا او اسرائیلو د ایران پر ضد دغه هیواد د اټومي پروګرام له امله چې لویدیځ وایي د اټومي وسلو د جوړولو لپاره دی د پوځي اقدام احتمال نه دی رد کړی. په تهران کې نن دغه پوځي پرېد په ترڅ کې د شهاب درې ډوله په شمول لري واټن ویشتونکي توغندي نندارې ته وړاندې شول. احمد نژاد چې نن ناوخته به د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلۍ کې د ګډون لپاره نیویارک ته ولاړ شي، په خپلو څرګندونو کې دغه راز له عراق او افغانستان څخه د امریکا په مشرۍ د بهرنیو ځواکونو د وتلو غوښتنه هم وکړه. د بشري حقوقو دوه سازمانونو له ملګرو ملتونو څخه غوښتي چې په ایران کې د وروستیو لانجمنو انتخاباتو وروسته دغه هیواد کې د بشر له حقونو څخه د جدي سرغړونو د څیړلو لپاره خپل خاص استازی وټاکي. د بشر د حقونو د څارنې ادارې او په ایران کې د بشري حقونو لپاره د کمپاین سازمان وایي په ایران کې له انتخاباتو وروسته د حکومت پلوه ځواکونو په زور زیاتي او مظاهره کوونکو پر وړاندې د دوی په تاوتریخوالي کې شاوخوا دوه اویا کسان وژل شوي، خو ایراني مقامات دا تورونه چې ګواګي په زور یې له زندانیانو اعترافونه اخیستي او سوله ییزې مظاهرې ګډې وډې کړې ردوي. د اسرایلو پوځ نن یو فلسطینی موټروان وروسته له هغې چې د سرتیرو په وینا د تلاشۍ پوستې ته ونه درېده په ډزو وواشه. اسرایلي ځواکونو ویلي دغه فلسطینی نه یوازې دا چې تلاشۍ ته ونه درېده، بلکې وروسته له هغې له سرتیرو څخه چې غوښتل یې دغه فلسطینی ونیسي د تېښتې هڅه هم وکړه. د وژل شوي فلسطینی په موټر کې کوم ډول وسله نه ده موندل شوې. دا پېښه څو ساعته مخکې له هغې رامنځته کېږي چې د امریکا ولسمشر د اسرایلو او فلسطین له مشرانو سره کتنه کوي. دا کتنه په منځني ختیځ کې د سولې د پروسې د بیا پیلېدو په هدف ترسره کېږي. په سومالیا کې وسلوالي سختدریزي ډلې الشباب په یوه ویډیو کې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ته خپله وفاداري اعلان کړې ده. د فرانسې خبري اژانس وایي په موګادیشو کې د الشباب ډلې چارواکو دغه ویډیو چې د کوچني اختر په مناسبت خپره شوې رښتینوالی تایید کړی او بخې. دغه ویډیو د دې سختدریزي ډلې په ویبپاڼه کې خپره شوې او د دوشنبې په ورځ د الشباب غړو د موګادیشو په ځینو سیمو کې پر خلکو هم ویشلې ده. د امریکا متحده ایالاتو په جنوبی افریقا کې د خپل سفارت په شمول خپل ټول تاسیسات د نڅرګند او امنیتي ملحوظاتو له امله تړلي. په جانسبرګ کې د امریکا لوی کنسلګری هم له همدې امله کاربن کړی دی. په جنوبی افریقا کې د امریکا سفارت ویاندی ویلي چې په سیمه کې د امریکا دغه دفترونه د امنیتي دلایلو له امله تړل شوي. هغې په دې اړه نور معلومات نه دي ورکړي، خو ویلي چې ډیپلوماتیک او نور تاسیسات به د چهارشنبې په ورځ له سره کار پیل کړي. او ټاکل شوی ده چې نن په ملګرو ملتونو کې د نړۍ سل مشران په یوې خاصې سرمشریزي کې د اقلیم د بدلون په وړاندې د مبارزې لپاره د یو نړیوال تړون پر مسله خبرې پیل کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون وایي دغه غونډې هدف د اقلیم د بدلون په وړاندې د نړۍ د مشرانو د سیاسي ارادې هڅول دي، څو په راتلونکي ډسمبر کې په ډنمارک کې د اقلیم د بدلون په اړه تړون ته لاره هواره شي. دا تر دې مهاله خبرونه.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. د امریکا ولسمشر غواړي د ډیورنډ پوری غاړه د پاکستان لور ته جګړه پراخه کړي. کابل بیا د پاکستان سفیر احضار کړی. پروانه خبرونه کې به هم دار زواوی چې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان ایران په افغانستان کې په مداخله تورنوي، دا مسله مو د سیاسي چارو له یو افغان کارپوه سره شریکه کړي.
ایران دا چانس لري چې عراق او افغانستان خپل انتقام له امریکایانو نه واخلي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د اختر لپاره پر مخالفو وسلوالو عملیات نه دي کړي. تاکل شوې ده د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې د یو شمېر نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان قضیه وڅېړل شي. یو شمېر نور مطالب هم تر شپږنیمو بجو خپرو. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما په دې باور دی چې د ډیورنډ پوری غاړه د پاکستان لور ته باید جګړه د القاعده شبکې پر ضد پراخه شي. باراک اوباما چې تر اوسه په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال سټینلی مکریسټل ستراتیژي نه ده تایید کړې، غواړي لومړی دا معلومه کړي چې افغانستان ته د نورو پوځانو استول څومره ګټه لري. جنرال مکریسټل د افغانستان د جګړې د بیا کتنې په باب په خپل پټ رپورت کې چې پرون واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د هغه ځینې برخې په ډاګه کړي، خبرداری ورکړی که افغانستان ته نور عسکر ونه لیږل سي نړیوال په دې هیواد کې له ماتې سره مخامخېږي. د امریکا د ولسمشر څرګندونې د لویدیځو آژانسونو د رپورټونو په مټ د جان خالی کوزی په رپورټ کې
دا چې د افغانستان د جګړې وضع ورځ تر بلې مخ په خرابېدو ده، نو داسې برېښي چې جمهور رئیس اوباما ممکن دې هېواد ته د خپلې پراخې ستراتیژۍ مسیر یو څه بدل کړي. ټاکل شوی وه چې په نوې ستراتیژۍ کې به په راتلونکي سپرلي کې د القاعده شبکې د له منځه وړلو په مقصد په افغانستان کې ستر پوځي عملیات وشي، او د دې مقصد لپاره افغانستان ته د نورو عسکرو او منابعو استول هم په نظر کې نیول شوي ول. خو دا مهال داسې برېښي چې سپینه ماڼۍ په افغانستان کې د وسلوالو د فعالیتونو د بندولو لپاره د سترو پوځي عملیاتو په ځای غواړي په پاکستان هم کې د خپل پوځي عملیاتو ساحه پراخه کړي. د جمهور رئیس بارک اوباما د ادارې یو جګپوړي چارواکي د دوشنبه په ورځ وویل د القاعده شبکې په ضد نوې جګړې لپاره ممکن په پاکستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو حملې زیاتې شي. د امریکا د حکومت دا چارواکي چې د ناملو خودلو ډډه کړې وای د بی پیلوټ الوتکو په حملو سره به په القاعده شبکې باندې ساحه راتنګه شي او مشران به په افغانستان کې د بیا سنبالېدو توان له لاسه ورکړي. جمهور رئیس باراک اوباما تر اوسه د افغانستان په اړه د جنرال سټینلی مکریستل ارزونه نه ده تایید کړې او د یکشنبې په ورځ د امریکا لوی ټلویزیون سره مرکې کې وویل غواړي لومړی ډاډمن شي چې افغانستان ته د نورو عسکرو په استولو سره به امریکایان د القاعده وسلوالو له حملو څخه به امن کشي. د امریکا جمهور رئیس له ان بی سی ټلویزیون سره مرکې کې وویل اصلي هدف د القاعده شبکې له منځه وړل دي، خو د دې شبکې ډېر محدود شمېرې په افغانستان کې دي. د جمهور رئیس اوباما یو نږدې همکار خبري رسنیو ته وویل نوموړی لا هم افغانستان ته د نورو عسکرو د استولو په اړه پوښتنې لري او په دې اړه زیات وخته ضرورت لري. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن هم ویلي چې افغانستان ته د نورو عسکرو استولو سره لیوالتیا نه لري. سیاسي کتونکي دا هم وایي دا چې د جمهور رئیس بارک اوباما اداره غواړي له افغانستان څخه خپل پام پاکستان ته واړوي او هلته د ترورستانو مرکزونه له منځه یوسي، نو په دې کار سره به د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې هم پیچلې کړي. زیات شمېر امریکایي پوځیان د وسلوالو ضد هماغه پخوانی او زړه کړنلار او ماموریت پر مخ وړي چې وایي په افغانستان کې باید القاعده او طالب وسلوال مات شي، عام خلک باید د دې ډلو له شره خلاص او په امن کې شي. د سپینې ماڼۍ یو چارواکی وایي دا هم نه ده څرګنده چې د افغانستان طالبان دي یو ځل بیا د القاعده شبکې مشرانو ته غېږې خلاصې کړي. دوی د سپتمبر له 11مې تر وروستي حملو مخکې دې کسانو ته پناه ورکړې وه او امریکایي ځواکونو یې رژیم ړنګ کړ. اسوسییټډ پریس اژانس لیکي که څه هم چې د پاکستان پوځ او استخباراتي ادارې د بی پیلوټ الوتکو د بمباریو په کار کې له امریکا سره مرسته کوي، خو دوی به د پاکستان په خاوره کې د امریکایي ځواکونو پراخو پوځي عملیاتو ته اجازه ورنه کړي. سیاسي کتونکي وایي کچېرې بارک اوباما په پاکستان کې د وسلوالو په مرکزونو باندې یوازې د بی پیلوټ الوتکو په حملو اکتفا وکړي، نو دا وایي د سیمې لپاره په نوې ستراتیژۍ کې دوهم په شاتګ وي. په تیرو څو اونیو کې سپینه ماڼۍ او د دفاع وزارت د القاعده شبکې د ماتولو په لارو چارو خبرې کوي او په دې اړه هم بحثونه کوي چې په افغانستان کې د طالب وسلوالو په ضد جګړې لپاره نور امریکایي عسکر هم واستوي او که څنګه. جنرال مکریستل وایي که افغانستان ته نور عسکر او منابع وانستول شي نو متحده ایالات ممکن دا جګړه وبایلي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي له سی این این ټلویزیون سره مرکې کې وویل دا چې جنرال مکریستل په افغانستان کې د تروریزم ضد جګړې لپاره د نورو منابعو غوښتنه کړې د افغانستان حکومت ملاتړ کوي. حامد کرزي دا هم وویل امریکا او متحدین باید له افغانستان څخه بهر د تروریستانو مرکزونو او د پټېدو ځایونو ته پام واړوي.
د امریکا ولسمشر بارک اوباما تر اوسه په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو د عمومي قمندان د غوښتنه نه ده تایید کړې چې افغانستان ته نور عسکر واستوي. وال سټریټ ژورنال امریکایي ورسپانې په نننۍ ګڼه کې رپورټ ورکړ چې د امریکا دفاع وزارت هم جنرال مکریستال ته ویلي دي چې افغانستان ته د نورو عسکرو د لېږلو مسله تر هغو ځنډنې کړي چې د افغانستان پر جګړې سم غور کیشي. اسوسییټډ پریس اژانس بیا د امریکا د پخواني ولسمشر بل کلینټن خبره اقتباس کړې ده چې وایي ولسمشر بارک اوباما باید د افغانستان پر پالیسۍ بیا غور وکړي او مخکې تر دې چې دغه هیواد ته نور عسکر واستوي باید مسله سمه وڅېړي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان د افغانستان په اړه په خپلې څېړنې کې له طالبانو سره د ایران د سپای پاسداران انقلاب د همکارۍ یادونه هم کړې ده. له طالبانو سره د ایران د سپای پاسداران انقلاب د مرستې خبره د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پنځه له استاد نصرالله ستانکزي سره نوریاس نوري شریکه کړې ده او لومړی یې ترې پوښتلې دي چې د ایران د سپای پاسداران انقلاب اسلامي د لاسوهنې د تور په برخه کې د امریکایي چارواکو اندېښنې څومره پر ځای دي. ښاغلی ستانکزي وویل
عرض کوم چې اساسا د ایران اسلامي جمهوریت استخباراتي کړیو مذهبي کړیو رادیکالو عناصرو د دسو کلونو راپدخوا د افغانستان په قضایاو کې په مستقیم او غیر مستقیم ډول درلودلی او اوس یې هم لري دي که هېڅ شک وجود نه لري. دا هم د امکان لري نه ده چې په اوسنیو شرایطو کې ایرانیان د افغانستان په چارو کې مداخله وکړي او ځانته ځانګړي ګروپونه لري. څه فکر کوم دوی ګروپونه په څو ډلو ویشل کېږي. یو ډله هغه کسان دي چې هغه د افغانستان د دولت مخالفت کې واقع دي، همدارنګه د امریکایانو سره مخالفت کې واقع دي. په طبیعي ډول ایران دا چایس لري چې په اصطلاح عراق او افغانستان کې خپل انتقام له امریکایانو نه واخلي. یوه مسله بله مسئله داره چه دیگه غیر خطرناک داره چه زفکر کنم چه افغانستان دولت داخل که هم مختلف است تو که ایران لوی لشت اول بله خوانه پر فرهنگی ده هست ایران حتی نسمه حمایکی حتی مثل طولن جوری در افغانان پنامه چه داره خطرناک داره دیگه کن که لپاره بلاخره سیاسی لوبو که هم ایران لاش داری لکه چون که بل در افغانستان به انتخاباتی که به مستقیم و غیر مستقیم دارو به زیر کاندیدان حمایت کرد و مالی لحظت تو در طول یه نوعی خطر نشید یا لقد مانا چه ایرانان تن حیات که والی سکا افغانستان که جرگه دوامو که او امریکان دلتا
استانیزه صاحب ساسو په نظر د افغانستان حکومت تر اوسه پورې د ایران د دغه شکمنی مداخله په ارتباط باندې آیا واضح دریز غوره کړی دی کنه؟ تر اوسه پورې د افغانستان حکومت واضح نه دی ویلی چې ایران د افغانستان په جګړه کې اورته لمن وهي. البته د نورو هیوادو یادونه کړې ده په وار وار سره، ولی افغانستان په واضح او څرګند ډول دغه خپل دریز نه روښانه کوي؟
زه په دې کې شک نه ستم تاسو سره د افغانستان دولت په تیر اتو کلو کې چې ممکن دې شوه واحد ولر لکه چې احساس شوی دي چې ایران هم مداخله کوي د افغانستان په چارو کې. لکه زه په دې کې وینم چې یو خو فکر کوم چې د افغانستان دولت داسې فکر کوي چې دا بین المللي قوتونه به تر اخره له ده سره پاتې نه شي او بیا به د ایران سره په جنجالونو په راتلونکي کې اخته وي. له بلې خوا بله لویه ستونزه دا ده چې ایران لکه چې ما مخکې ارزو که د افغانستان په حکومت په دننه کې ممکن نفوذ ولري، دغه نفوذي عناصر ممکن د مانع وګرځي، که ما په هر صورت دې کې هېڅ شک نشته چې ایرانیان په افغانستان کې مداخله کوي.
بله، څه فکر کوي چې دغه اوس چې له ایران سره د نړیوالو یا د البته د نړۍ د سترو طاقتونو خبرې د دې هېواد د اټومي پروګرام په اړه پیلېدونکي دي، په دې غونډه کې چې ایران ته هم بلنه ورکول شوې او ایران هم ویلي چې په دې غونډه کې برخه اخلي، آیا فکر نه کوي چې د اټومي پروګرام سربیره به په د دې موضوع یا د نورو موضوعاتو د سیمې د حالاتو په اړه خبرې وشي؟
فکر کوم نه په ډیپلوماټیک لحاظ هم دا منطق نشي لرلی. بل خوا چې امریکا ته دا ډېر مهم دي چې د ایران مداخله په افغانستان او عراق کې بحث باندې دي، ممکن کونکرت سره قول ولري چې نور مسایل به دا مطرح شي. په دې توګه که چېرې دا مسله مطرح شي له اوسه باید توجه وکړو چې تصفیه انتخابات مسله او همدارنګه د ایران د عسکري تصفیحاتو مسله په خپلو اولو ساعتو کې ممکن
د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو استاد نصر الله ستانزی په دې باور دی چې ایران په افغانستان کې مداخله کوي. په یوې خبرتیا پسې به واوري چې په کابل کې د پاکستان د سفارت شاز دافر احضار شوی دی.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
په کابل کې د پاکستان د سفارت شاش دافر د بهرنیو چارو وزارت احضار کړی دی. له کابل په دې ارتباط رپورت لرو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې یو ځل بیا له پاکستاني چارواکو په کلکه غوښتنه لري چې په پېښور کې د تختول شوي افغان سفیر عبدالخالق فراهي په خلاصون کې جدي همکاري وکړي. د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي دی چې د سه شنبې په ورځ په کابل کې د پاکستان د سفارت شاش دافر منصور احمد خان احضار کړی و او په دې اړه ورته د افغان دولت او خلکو اندېښنه څرګنده کړه. په اعلامه کې دا هم ویل شوی دی چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت ته لارښوونه شوې سو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه د افغان دولت اندېښنه څرګنده کړي. د اسلام آباد لپاره افغان سفیر عبدالخالق فراهي شاوخوا یو کال مخکې په پېښور کې د یوې وسلوالې ډلې لخوا په داسې حال کې وتښتول شو چې د خپل کار په لور روان وو. په دې پېښه کې د ښاغلي فراهي موټر چلوونکي هم د وسلوالو لخوا ووژل شو. خو افغان کتون کې بیا پر حکومت انتقاد کوي چې په دې مسله کې لناغړی کار اخیسته او د پاکستان پر حکومت په دې برخه کې د همکاري کولو لپاره زیات فشار نه وارد کړي. افغان کتون کې احمد سعیدی که هم د بهرنیو چارو د وزارت د اقدام هرکلی کوي خو وایي چې افغان حکومت باید له بیلابیلو لارو خپل فشارونه زیات کړي.
زما نظر دا ده چې باید په دې کال کې حد اقل لس مرتبه د پاکستان سفیر په وزارت خارجه کې غوښتل شوی، په ملل متحد کې احتجاج شوی، په شورای امنیت کې دا مطرح شوی، خو تر اوسه افغانستان دا کار نه دی کړی چې دا د افغانستان د باندنۍ چارو وزارت قفلت دی. اوس چې وایم دا کار کړی، باید ډیپلوماتیک فشار، سیاسي فشار، د بین المللي حقوقو په اساس چې ډیپلوماټان هغه مضبوط حقوق چې لري په هغه باره کې هم باید فشار ورکړي چې تر هغه وخته پورې چې نتایج لاسته ورشي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت رسول هغه چې ښاغلی فراهي په پېښور کې وتښتولی شو، اسلام آباد ته خپل یو جګ پوړی پلاوی هم استولی و. سوله پاکستاني چارواکو سره په ګډه په دې برخه کې کار وکړي، خو داسې ښکاري چې دغه پلاوی هم سونه کړی شول. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خپله اعلامیه کې ویلي دی چې دوی د ښاغلي فراهي د خلاصون لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د سولې د نړیوالې ورځې او د اختر په ویاړې خپله ژمنه عملي کړې ده او د هیواد په هیڅ یوې سیمه کې کوم ډول عملیات نه دي کړي. د دفاع د وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمي له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې وویل د اختر په دویمه ورځ چې د سولې نړیواله ورځ و د وسلوالو مخالفانو لخوا هم پر دوی کومه حمله نه ده شوې. خدای صف ځواکونه بیا وایي چې په تیرو دوو ورځو کې د دوی دوه سرتیري وژل شوي دي. د دې موضوع نور حال له کابل د حمید مومند په رپورټ کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې میشت د ناټو ځواکونه د سولې په نړیواله ورځ د خپلو دوو سرتیرو د وژل کېدو خبره کوي، د هیواد د دفاع وزارت وایي چې په دې ورځ کومه پیښه نه ده رامنځته شوې او د دوی ځواکونه په دفاعي حالت کې وو. ملګرو ملتونو چې له تیرو شلو ورځو راهیسې په افغانستان کې د سولې د نړیوالې ورځې لپاره کمپاینونه کول، په جنګ کې له ښکېلو ټولو اړخونو څخه غوښتي وو چې لږ تر لږه د سولې په نړیواله ورځ د خپلو ټوپکو شپېلۍ بندې وساتي. د دفاع د وزارت وان جنرال ظاهر عظیمي د سهشنبه په ورځ د ازادي راډیو ته وویل چې دوی د افغان ولسمشر له لارښوونې او د ملګرو ملتونو له غوښتنې سره سم د سولې په نړیواله ورځ دفاعي حالت غوره کړی و او په دې ورځ د هیواد په هیڅ یوه سیمه کې د وسلوالو پر ضد کومه حمله نه ده کړې. ښاغلی عظیمي زیاته کړه چې دغه حالت اوس پای ته رسېدلی او د دوی ځواکونه بیرته خپل ورځنیو عملیاتو ته ورګرځېدلی دي. دی وایي پرون د سولې د نړیوالې ورځې په ملاتړ کې موږ خپلو ټولو ځواکونو ته امر وکړ چې پر وسلوالو د کومه حمله نه کوي، خو البته کله چې د حملې لاندې راځي نو طبیعي خبره ده چې له ځانه به دفاع کوي. پرون تر ماښامه پورې کومه پیښه نه ده شوې او نن هم وضعیت بیرته خپل پخوانی حالت غوره کړی. دا کار یوازې د یوې ورځې لپاره و. موږ اوس بیرته خپلو پخوانیو ورځنیو عملیاتو ته ورګرځېدلی یو. خو په افغانستان کې میشت د ناټو ځواکونه بیا وایي چې د سولې په نړیواله ورځ په بیلابیلو پیښو کې د دوی دوه سرتیري او څو تنه مخالفین وژل شوي دي. دغو ځواکونو د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي چې دوی هم د سولې په نړیواله ورځ هیڅ ډول حمله نه ده کړې، خو د افغانستان په جنوب او ختیځ کې د وسلوالو مخالفینو د حملو په شاتمبولو لپاره په څو دفاعي عملیاتو کې ښکېل وو چې د دوی په وینا وسلوالو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. د سولې نړیواله ورځ دا ځلې د کمکي اختر له دویمې ورځې سره برابره وه او ملګرو ملتونو دا ورځ په دې شوار سره ولمانځله چې تاسو د سولې لپاره څه کولی شئ.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
سبا د ملګرو ملتونو څلور شپېتمه عمومي غونډه په رسمي ډول پیل کیږي او بحثونه به یو ورځې دوام وکړي. د عمومي اسمبلې په دې غونډه کې به د یو سلو شلو دولتونو او حکومتونو مشران ګډون وکړي. د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې د غونډې په اجنډا کې به د افغانستان، عربو او اسرائیلو د شخړې او آذربایجان د نګورنو قرباغ د راتلونکي په ګډون مهم موضوعات د نور مسلو په سر کې وي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې رپورټ جانقه علي کوزای اوروي.
تمه ده چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما د چهارشنبې د ورځې پرانستونکي وینا د مشرتابه او د ځانځانۍ په ځای د مختلفو هیوادونو ترمنځ په همکاري ټینګار وکړي. دا همکاري د نړیوالې ټولنې لپاره چې نن سبا له سترو چیلنجونو سره مخامخ ده ډېر اهمیت لري. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیره سوزان رایس وایي جمهور رئیس اوباما به په خپلې وینا کې هغو ګواښونو ته هم اشاره وکړي چې د تروریزم، ډله ییزې وژنې، جنایتونو، د ایران او شمالي کوریا لخوا د هستوي ګواښونو، مختلفو وباګانو او نړیوالو جنایي شبکو لخوا نړۍ ته متوجه دي. رایس وایي امریکا په دې پوهیږي چې امنیت یې د نورو خلکو له هوسایي سره تړاو لري. اسوسییټډ پریس اژانس وایي دا چې جمهور رئیس باراک اوباما له نړیوالو سره په معاملو کې بدلون راوستی او د نړۍ مسلمانانو ته یې د دوستۍ لاس غځولی، په عمومي اسامبلې کې ممکن د وینا په مهال د برخوالو له تاوده هرکلي سره مخامخ شي. د نړۍ د مشرانو په ډله کې د جاپان نوی صدر اعظم یوکیو هاتو یاما چې د اروپایي اتحادیې په څیر د آسیایي هیوادونو ترمنځ د یوې واحدې کرنسۍ یا پولي واحد غږ کړی هم ګډون کوي. هاتو یاما د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د غونډې په څنګ کې د چین له جمهور رئیس هو ژین تاو سره هم وکتل او د جاپانیو چارواکو په حواله دواړو مشرانو د ښو اړیکو درلودلو هیله وکړه. ټاکل شوی چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما به د عمومي اسامبلې په جریان کې د جاپان له نوي صدر اعظم او د لیبیا له جمهور رئیس معمر القدافي سره چې د خپلې 40 کلنۍ واکمنۍ په جریان کې د لومړي ځل لپاره د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې ګډون کوي هم وګوري. په روان وخت کې د عمومي اسامبلی ریاست د لیبیا د سفیر علي عبدالسلام تریکی په غاړه دی. د امریکا جمهور رئیس به دغه راز د روسیې له جمهور رئیس دیمیتری مدویدف او د چین له جمهور رئیس هو ژنتاو سره هم وګوري. جمهور رئیس اوباما به یوازې له یو مشر یعنی د ایران له جمهور رئیس محمود احمد نژاد سره ونه ګوري، که څه هم چې دواړه مشران به په هغې غرمنۍ کې هم ګډون وکړي چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون به یې برابره کړي. له بلې خوا د بشري حقونو ډلې په عمومي اسامبلی فشار اچوي چې په ایران کې د جون د میاشتو انتخاباتو وروسته په دغه هیواد کې له بشري حقونو څخه د سرغړونو د څېړنو لپاره دې یو خاص استازی وټاکي. د عمومي اسامبلی د غونډې په جریان کې به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 15 دایمي غړو هیوادونو او جرمني استازي د ایران د هسته‌ایي پروګرام په اړه د اروپایي هیوادونو له مشرانو سره هم جرګه شي او د نوو خبرو په محتوا باندې چې د اکتوبر په لومړۍ نیټې به پیل شي بحث وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر منوچهر متکی وای هیله مند دی چې د اکتوبر خبرې به د ایران د هسته‌ایي لانجې د حل لپاره لار هواره کړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی د رسمي غونډې له پیل مخکې جمهور رئیس باراک اوباما د هیوادونو له ځینو مشرانو سره خبرې او کتنې پیل کړي او په دې لړ کې د اسرائیلو له صدر اعظم بنجامین نتنیاهو سره د سولې د خبرو د بیا پیل کولو په اړه هم وکتل. د پنجشنبې په ورځ به جمهور رئیس باراک اوباما د ملګرو ملتونو د هغې غونډې مشري وکړي چې د هسته‌ایي وسلو د نه پراختیا او بې وسلې کولو په مسلو به خبرې وکړي. په روانې اونۍ کې به د شلو سترو صنعتي هیوادونو مشریزه غونډه هم د امریکا په سینټ پیټرسبرګ ښار کې جوړه شي.
نن د اختر دریمه ده. په اختر کې شای مختلف خواړه یو شمېر ناروغۍ پیدا کړي. د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت د رسنیو د څانګې له مسؤل ډاکټر فرید احمد رایت سره په دې اړه حمید مومن مرکه کړې.
د اختر دوه ورځو لپاره ستاسو روغتیایي خدمات په څه ډول دي؟ د هیواد په کچه په کابل کې په لرو پرتو سیمو کې ستاسو خدمات په څه ډول دي؟ آیا دا د عادي ورځو په څیر فعال دي؟
د عامې روغتیا وزارت د اختر پر رسیدلو سره په ځانګړې توګه سره ځینې تدابیر او اقدامات نیولي دي. د هیواد کچه باندې چې موږ هلته خپل روغتیایي کارکوونکي په خاصه توګه سره په دغه روغتیایي مرکزونو کې ځای په ځای کړي دي، د نظارت ټیمونه مو ګمارلي دي، کاریوالانو شفتونو ته مو زیاتښت وربښلی دی، دارو درمل مو په لازمه توګه سره خصوصا د هغو ناروغیو لپاره کوم چې د اختر په موسم کې ډېر رامنځته کېږي کافي اندازې سره مو د هېواد ټولو روغتیایي حوزو ته لیږلي دي.
البته تاسو په خپلو خبرو کې ځینو هغو ناروغیو ته اشاره وکړه چې موږ ورته اختري ناروغۍ هم ویلی شو. آیا داسې کومه احصایه له ځانو سره لرئ چې روغتونونو ته دا ډول ناروغانو مراجعه په څه ډول ده؟
اختری ناروغی په نامه سره چې همیت یې کې عموما دا ناروغی دی هضمي جهاز ناروغی، د معدې او د کولمو ناروغی، په دې کې نسماس دي، قی، غذایي تسممات، پیچش، قبضیت، د ستونو درد وړ ناروغی لیدل کېږي. همدارنګه هغه کسان چې قلبي تکلیفونه ولري، که چیرې د غوړو یا د مالګې په خوړلو کې دوی زیاتښت وکړي، نو دوی ته لوړ فشار یا قلبي حملې یا هم دماغي خونریزۍ پیدا کېږي. نو په دغه ناروغۍ نه چې ما نوم واخیسته، خوشبختانه هغه جګ تدابیر چې د عامې روغتیا وزارت نیولي وه، تر دغه څو شېبو مخکې ما له څو روغتونونو سره مستقیما خبرې درلودلې چې یو هم د اندرا ګاندي د صحت طفل شفاخانه وای او یو هم د وزیر اکبر خان. په دې کې تر اوسه پورې موږ داسې هېڅ پېښه الحمدلله نه لرو چې هېوادوالو د اختر د خوراکونو څخه پرخوري کړي او دوی ته مشکلات ایجاد شوي او دغه ناروغۍ د اخته شوي او بیا دوی روغتون ته مراجعه کړي.
که د اختري ناروغیو باندې لږ څه تمرکز وکړو، تاسو په نظر باندې د دغو ناروغیو هغه اساسي علت څه وي؟ آیا له حد زیات خوراکونه چې خلک کوي په ځینو مواردو کې، او کنه چې د روژې میاشتې تېره شوې وي په د خوراک په سیستم کې کوم بدلون راځي یا هغه عادت بدلیږي؟ داسې څه موضوع ده
مومن سید دی چې دوه ډېر عمده لاملونه شامل دي. یو دا چې د روژې په یوه میاشت کې دغه معدې او کولمو په قسمي توګه سره استراحت کړی وي، او د اختر په رارسېدلو سره که خوراکونه له حد نه زیات وسي نو هغه استراحت ته صدمه رسي او دغه سیستم کې یو قسم غیر نارمل حالت رامنځته کېږي چې د دغه ناروغۍ باعث ګرځي. او تر ټولو نه مهمه علت د دې ناروغۍ د رامنځته کېدلو هغه د شخصي او محیطي حفظ الصحې نه مراعاتول دي. په دې معنا سره کله چې په اختر کې غذا خوړل کېږي دا په سمه توګه سره یا پخېږي نه، یا کله چې غذا پخه شي د هغې د بیا ګرمولو په برخه کې کافی پاملرنه نکیگی چه غذایی تسمومات پیدا کیگی یا هم کم شاید چه پخیگی حقا تازه او سالم مواد نی یا هم مثلا نکرو کمو میوونه چه استفاده کیگی یا دو کمو ترکارینه چه استفاده کیگی حقا عموماً ده گرد یا دلمر او یا ده حشرات و پمارست قرار لري کله چې د غنه استفاده وسی هغه بیا دغه بیماری را پیدا کوي یا هم کوم مصرفي اوبه چې مونږ لرو یا هغه څکو یا میوه په باندې مینځو یا هم په پخلي کې ګډو یا هم لاسونه ور باندې مینځو نو دا مصرفي اوبه که زمونږ هم پاکې نه وي دغه ټول باعث کېږي تروي چې مونږ ته دغه ناروغي رامنځته کړي.
دامن روغتیا وزارت ویان فرید احمد رایت له همدې مرکز سره دا خبرې